حبیبی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په خاورې چې د اف نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د اروپا اتحادیې او یونان ترمنځ موافقه چې پر اساس کډوال ترکیه ته استول کیږي د بشري قوانینو مخالفه ګڼي. په افغانستان کې نړیوال ځواکونه وایي که القاعده تر پوره فشار لاندې ونه نیول شي نو کېدای شي دا ډله بیا په افغانستان کې وده وکړي. خو په سر کې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو چې سید کمال شاه عارف یې وړاندې کوي.
په سر کې د خبرونو سرچې کې د افغانستان د ملي امنیت شورا ټول امنیتي ادارو ته سپارښتنه کړې چې له امنیتي ګواښونو سره د مبارزې لپاره ګامونه پورته کړي. د افغانستان نړیوال سازمان وایي دا افغان کډوالو اجباري ستنول د مهاجرت پر قوانینو تیری دی او د آذربایجاني پوځیانو او هغو بلتون پالو چارمنستان ملاتړ کوي پرون د اوربند اعلان وکړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استاذ نیکولایس هایسن وای لدی هواد سره د سولې په ټینګولو کې همکاري ته تیار دی. هایسن پرون سه شنبه په کابل کې د افغان حکومت ملي امنیت له سلاکار سره وکتل او د سولې د ټینګولو لپاره د ملګرو ملتونو پر همکاري ټینګار وکړ. په دې اړه تفصیل پر روان خبرونه کې اوریدلای شئ. د افغانستان د ملي امنیت شورا ټول امنیتي ادارو ته سپارښتنه کړې چې له امنیتي ګواښونو سره د مبارزې لپاره ګامونه پورته کړي. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون سه شنبه په دې اړه په غونډه کې چې په ارګ جوړ شوی و امنیتي ادارو ته سپارښتنه کړې چې په خپل کې هماهنګي زیاته کړي او منسجم شي. د افغانستان د ملي امنیت مشر په دې ورستۍ کې ولسترګي ته په وینا کې خبرداري ورکړ چې په راتلونکو شپږ میاشتو کې شاید د وسلوال طالبانو حمله لا زیات شي. ناټو پرون سه شنبه په کندهار او نورستان کې د القاعده د تورستي شبکې د غړو د شتواله خبرداري ورکړ. د ناټو د غوڅ ملاتړ ویان جنرال چارلي کلیپلند پرون وویل چې پر القاعده فشار زیات نه شي په افغانستان کې به بیا ریشه ټینګولای شي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې امریکایي چارواکو ویلي و چې القاعده شبکه په افغانستان کې ځپل شوې او د سرتیرو شمیر هم تیر ته پکتو ډیر رقم شوی دی. د افغان نړیوال سازمان وای افغانستان له هم د جګړې ډګر او د افغان کډوالو اجباري ستنول د مهاجرت پر نړیوال قوانینو تیری دی. د دې سازمان د افغانستان د چارو څارونکي حوري مصدق پرون سه شنبه ازادي رادیو ته ویل چې په دې اړه د اروپایي اتحادیې او یونان موافقه د مهاجرت قوانینو زد ګڼي. حوري مصدق زیاته کړه
سازمان
اف بین الملل از تمام رهبرای جهان دا وای دا نړیوال سازمان د کډوالو لوازیت اندیشنه لري. موږ له نړیوالو رهبرانو غوښتنه کړې چې هغو کسان ته باید پناه ورکړي چې د افغانستان سوری او عراق له جګړې تښتي او د بایزت ژوند شرایط ورته برابر کړي. د نوې موافقې پر اساس به هغه کډوال چې د مارچ تر شلمې ورسته یونان ته رسیدلي ترکیه ته ستنول کیږي. پرون هم 200 تن چې لښت لږ 240 افغانان پکې وو ترکیه ته مسترد شول. بیا هم شرغلست. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف اعلان وکړ چې خپلواک قضایي کمیسیون به وګماري څو په پنامه کې په غیر قانوني پنګونو کې د کورنۍ د دخالت څېړنه وکړي. د یک شنبه په ورځ د نړۍ یو شمیر معتبر رسنوي هغه کاغذونه خپاره کړه چې په پنامه کې لوی حقوقي شرکت په پټه استل سیو. په دې کاغذونو کې څرګند شوی چې د یو شمیر هیوادونو شتمن خلک او سیاستوال لسیزو راهیسي له مالیو د ځان ژغورلو لپاره په پنامه کې کمپنۍ لري. په دې کسانو کې د نواز شریف د زمون نمونه هم راغلی. خو نواز شریف پرون سه شنبه خپل ولسته په ټلویزیونی وینا کې وویل چې د پاکستان د ستر محکمې یو متقاعد قاضي به د دې مسلې په اړه د چیړونو د پلاوي مشري کوي. نواز شریف پر هغو کسانو چې د کورنۍ پر غړو د اداري فساد او غلا تور لګوي ژغ وکړ چې د تورونو د ثابتولو لپاره له ټاکل شوی کمیسون سره مرسته وکړي. آذربایجاني پوځیانو او هغو بیلتون غشتونکو چې ارمنستان ملاتړ کوي پرون سه شنبه په ناګورنو قرهباغ کې د اوربند اعلان وکړ. د ارمنستان دفاع وزیر پرون ازادي رادیو ته ویل چې د جګړې په سیمه کې ټول پوځي عملیات درېدلې او د آذربایجان دفاع وزارت هم دا خبر تایید کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اوربند د اعلان هرکلی وکړ او څرګند کړ چې له دواړو خواو سره خبرې کوي څو اوربند ټینګ وساتل سي. د دې وزارت ویان مارک ټونر ویل دواړه هیوادونه باید ډیر ژر د خبرو میز ته اکشینی. د وای د امریکا متحده ایالات له دواړو خواو د اوربان د تایید هرکلی کوي کڅ هم کمزور دي خو موږ خوشبيني لرو چې چنګ بسیمور له دواړو خواو سره په خبرو لګیاو سو هغوی په جدیت د اوربان مراته وهڅو په ناګرونو قرباغ کې د سیشمې پورز د ارمنستان او آذربایجان د پوځیانو ترمن نشټې پلسوي چې له چنګونو هلیکوپټرو او درنو وسلو کار پکې اخستل سوی دی د مینسک منځګړی په نوم ډلې چې امریکا فرانسا او روسیا غړي توبلري پرونو په خبر پانه کول چې دا کړکېچ پوځي حل نه لري او د هر اړخیز جوړجاړي لپاره باید مذاکرې پیل شي د روسیې خبری اجنسونه وایي مسکو به په څو ورځو کې ایران ته د ایس ادریسو دافي هوا سیستم استول پیل کړي د روسیې د بهرنی چارو وزارت یو مقام زمیر کابلوف ورون انټرفاکس خبری اجنس ته ویل هغه نه پوهیږي چې دا میزایل به نن استول کیږي او کنه خو ایران ته لیږل کیږي ایران او روسیه په 2000 میلادي کال کې تهران ته د ایس 300 دافي هوا سیستم د 15 دستکاو د ورکولو موافقه لاسلیک کړي و خو په 2000 میلادي کال کې ایران ته د دې وسلو انتقال ورسته له هغه وزنډول سوچ چې تهران ته د درنو وسلو پر لګولو بندیز ولګید تیر میلادي کال د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ لاټومي موافقه ورسته تهران ته د دغو پر مختللو میزایلو د سپارلو مخه خلاص سو او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وای د ټیکس یا مالی له ورکولو تېشته یو نړیواله ستونزه ده اوباما پرونسیشن به ژغ وکړ چې په مالی یا ټیکس کې د درغلي لپاره د غیر قانوني دفترونو او نامشروع شرکتونو د بندولو نړیواله هڅې زیات سي روانه اونۍ په پاناما کې لوی حقوقي ادارې د پټو برېښنالیکونو او تجارتي شرکتونو د پټ رجستر ملونو کاپیګان افشا سوې چې په ټوله نړۍ کې غوغه جوړ کړه اوباما په سپینې ماڼۍ کې وویل
There's always going to be some illicit movement of funds around.
دای وای پټول نړی کې باید پیسو دا ډول نامشروع حرکت تل وی خو موږ باید داسې و نه کړو چې دا کار آسان شي. ولس مشر اوباما څرګنده کړه چې د مالی یا ټیکس نه ورکول او ځان خلاصول په امریکا کې هم لیدل کیږي خو د پویناستون زده ده چې دا کار لقانوني لارو کیږي. د خبرونو پای.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل په روانه خبرونه کې د دې موضوعاتو جزئیات خبريږي د افغان نړیوال سازمان د روپي اتحادي او یونان ترمنځ موافقه چې پر اساس افغان او نور کډوال ترکیه ته استول کیږي د بشري حقوقو لا قوانین سره مخالفه غنی
افغانستان یک کشور در حالت جنگ است همین لحظه مشکلات بسیار جدی در افغانستان وجود داره مخصوصا مشکلات امنیتی
په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ قومندانی وایي ک القاعده ډله په دوامدار توګه تر فشار لاندې را نشي دا ډله کې د شی بیا په افغانستان کې ود وکړي د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوي او دا هموري چې د ننګرهار په څلور ولسوالیو کې په سرلنی پوځي عملیات پیل شوې دي
د دې عملیاتو د ترسره کېدو موخه په سیمه کې وسلوال مخالفین ځپل دي او همدارز په پسرلنی موسم کې د دوی د شومو کړنو مخنیوي کول دي
د انتخاباتي شکایتونو د خپلواک کمیسون یو کمشنر امنیتي ارګانونو د دې پر وړاندې د وشلو په هڅه کې په نه پاملرنه تورنوي او په نړیوال موضوعاتو کې وري چې په نوګورنو کرباخ کې د آذربایجاني پوځیانو او بیلتون وختون کترمن چارمنستان ملاتړ کوي پرون اوربان ټینګ شوه ده د خبرونه په دوهمه برخه کې دوه ونیس پروګرامونه د انصاف په لټه کې او ازادي او اوریدونکو خبريږي د ازادي رادیو خبرونه د سهار لونه د مخام تر وبجو پورې په منځنۍ چپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې ووري د افغان نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د اروپای اتحادیې او یونان ترمنځ موافقه چې پر اساس کډوال ترکیې ته استول کیږي د بشري قوانینو مخالفه غني د دې موافقې پر اساس هغه کډوال چې د مارچ له شلمې وروسته یونان ته ورسېدلی ترکیې ته ستنول کیږي د ریپورټونو پر اساس یوازې د سې شنبې پر 200 تنه چې لږ تر لږه 200 افغانان هم پکې وو د یونان له ټاپوګانو ترکیې ته په بیړیو کې واستول شول د افغانستان حکومت وایي چې راتلونکو څو ورځو کې به له ترکی چارواکو سره خبرې وکړي چې د هغو افغانانو برخلیک څرګند شي چې له اروپا مستردېږي فرشته جلال صاحب ریپورټ لري
د افی نړیوال سازمان وایي چې په یونان او ترکیه کې چې د کډوالو د بیرته ستنولو بهیر روان دی، وضعیت تر دې حده خراب دی چې د بشري حقونو پر قوانینو او د مهاجرت پر نړیوالو اصولو څرګند تیری ګڼل کیږي. په دې سازمان کې د افغانستان د چارو مسؤلې خوریه مصدق پرون ازادي راډیو ته وویل چې داسې هیوادونو لکه افغانستان، سوریه او عراق ته د کډوالو بیرته ستنول د جګړې له سیمې د تښتېدلو انسانانو پر بنیادي حقونو تیری دی.
افغانستان یک کشور در حالت جنگ است. همین لحظه مشکلات بسیار جدی در افغانستان وجود داره، مخصوصا مشکلات
افغانستان د جګړې په حال کې هیواد دی. په افغانستان کې اوس مهال جګړه روانه ده. د طالبانو او نور افراطي ډلو فعالیت په خپل د اندیشنې وړ خبره ده. په افغانستان کې اوس هر ورځ په 60 ډول لسو تر 1500 حمله کیږي او دا ټول د اندیشنې وړ خبرې دي. د افید نړیوال سازمان دی غړی د افغانستان پر حکومت هم نیوکه وکړه چې د مهاجرینو د برخلیک په اړه له اروپایي هیوادونو سره په خبرو کې پر امنیتي ګواښونو بشپړ معلومات نه دی ورکړي. د افغانستان حکومت په زور له اروپایي هیوادونو او ترکیه د افغان کډوالو لستنولو سره مخالفت څرګند کړ. د کډوالو او بیرته ستنیدونکو وزارت وایي چې راتلونکي اونۍ به په کابل کې د ترکیه له سفیر سره د هغو افغانانو د برخلیک په اړه خبرې وکړي چې له اروپا په زور ورستول شوي دي. د دې وزارت ویاند اسلام الدین جرأت پرون ازادي راډیو ته وویل چې په زور د کډوالو بیرته ستنول د هغوی د حقونو د خوندي کولو لپاره د ژنیو په 1950 کنوانسیون څرګند تیرای دی.
موقف دولت افغانستان است که ما علاقه داریم با دولت ترکیه در این ارتباط.
د افغانستان د دولت دریز داده چې موږ غواړو چې د ترکیه له حکومت سره په دې اړه خبرې وکړو. موږ غواړو د هغو افغانانو د برخلیک په اړه خبرې وشي چې ترکیه ته بیرته استول شوی څو دا څرګنده سي چې هغوی بیرته ستنیږي نه په ترکیه کې پاتې کیږي. خو لا یو څرګندې موافقه پرته به موږ هیڅکله له اروپایي هیوادونو یا ترکیه د افغانانو له اجباري استلو سره موافقه ونه کړو. د افغان چارواکي هیله څرګنده کړه چې وروستۍ وضعیت به هغو افغانانو ته هم د خطر زنګوي چې غواړي په قاچاقي لارو اروپا ته ولاړ سي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري یو ان ایچ سی آر چارواکي وایي چې د ترکیې او اروپایي اتحادیې ترمنځ د موافقې پر اساس یوازې هغه خلک بیرته استول کیږي چې د مارچ تر 6 وروسته د یونان ټاپوګانو ته رسیدلي دي. په یونان کې د دې ادارې ویاندې لانیا ویدی ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال لشته لږه 50,000 غیر قانوني کډوال لا هم په یونان کې بے برخلیک پاتې دي. دا ډیره مهمه ده چې دغه کډوال په خپلو حقونو خبر سي. زموږ اداره هر ورځ هغو خلکو ته چې دلته راځي د هغوی د قانوني او حقوقي وضعیت په اړه مشورې ورکوي او معلومات ورکوي څو هغوی با خبره پریکړه وکړي. خو د ملګرو ملتونو د اداره وایي چې دوی د ترکیه د حکومت او د اروپایي اتحادیې ترمنځ په شوې موافقه چې پر اساس یې کډوال ترکیه ته بیرته استول کیږي اغیز نسي کولای.
و امریدل چې د افغان نړیوال سازمان د اروپا اتحادې او یونان ترمنځ موافقه چې پر اساس افغانان او نور کډوال ترکیه ته استول کیږي د بشري قوانینو مخالفه ګڼي. جوان آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګو لا وخت در شری
په هنه
چې مو په مرتب کې د باران د پر افغانان نشته مو په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه. په افغانستان کې د غوث ملاتړ قومندانې وایي کا القاعده ډله په دغه هیواد کې په مسلسله توګه تر فشار لاندې رانشي نو یاد ډله به یو ځل بیا وده وکړي. دا خبره په افغانستان کې د غوث ملاتړ ځواکونو ویاند جنرال چارلی کلیفند د سه شنبې پورس په یو خبری کانفرنس کې وکړه. نوموړي همدارنګه هغه رپورټ رد کړ چې ګواکې طالبان د افغانستان پر درېمه برخه خاوره کنټرول لري. قسیم سولمل او په دې اړه نور جزئیات.
سره له دې چې طالبان په افغانستان کې تر ټولو خطرناکه وسلواله ډله بلل کېږي، خو تر څنګ یې یو شمېر نورې وسلواله ډلې هم شته چې د افغانستان امنیت ګواښي. په افغانستان کې د غوث ملاتړ ځواکونو ویاند جنرال چارلی کلیفلند د سیشن په پروسه په کابل کې خبري اعلان تو ویل چې القاعده ډله که په دوامدار توګه تر فشار لاندې ونه نیول سي نو یو اربیا به په دغه هیواد کې وده وکړي. د وی هغه څه چې موږ یې په اړه اندېښنه لرو دا دی چې که له دوی څخه نظر واړول سي او که پر القاعده ډلې په دوامدار توګه فشار را نوړل سي نو په تاریخي توګه دوی دا وړتیا لري چې ډېر ژر یو اربیا راوټوکیږي او د خپل شمیر په تناسب بل لا ډېر ګواښ رامنځته کړي. نوموړي که څه هم ویل چې القاعده په افغانستان کې ځپل سوې ده او شمیر هم زیات نه دی، خو ویل چې دغه ډله له طالبانو سره نږدې اړیکې لري. د جنرال کلیفلند په وینا د القاعده ډلې پاتې شونې اوس هم له نورستان څخه نیولې تر کندهار پورې په یو شمېر سیمو کې سته. د دې ترڅنګ طالبان د اسلامي امارت ستره شورا، حقانی د اسلامي دولت ډلې، د خراسان څانګه، د ازبکستان د اسلامي غورځنګ غړي، تحریک طالبان پاکستان، د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي او لشکر طیبه هغه وسلوالې ډلې دي چې د ښاغلي کلیفلند په وینا په افغانستان کې حضور لري. دغه امریکایي جنرال همدارنګه وویل چې امریکایي ځواکونو د روان کال له جنوري څخه د مارچ میاشتې تر اخره شاوخوا سل هوایي حملې کړې چې زیاتره یې په ننګرهار کې د داعش ډلې پر ضد وه، خو په وینا یې په دغه موده کې القاعده ډله هم د امریکایي ځواکونو هدف ګرځېدلې دي. په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت ویاند جنرال چارلی کلیفلند په خپلو خبرو کې ویل چې طالبان لا هم په افغانستان کې تر ټولو خطرناکه وسلواله ډله ده، خو دای رد کړی چې ګڼې دغه ډله د افغانستان پر درېمه برخه خاورې کنټرول لري. دی وایي ما په وار وار په رسنیو کې اورېدلی چې د هیواد یو پر درېمه برخه د طالبانو په کنټرول کې ده. باید ووایم چې دا رښتیا نه ده. دا په دې ډول توجیه کېدای سي چې په درېمه برخه کې دوی یو ډول حضور لري، یا دوی په دومره برخه کې عملیات کولی سي او ګواښلی سي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال مک نیکلسن هم له رویټرز سره په تازه مرکه کې ویلي چې په 2015 میلادي کال کې د جګړو شدت د افغان ځواکونو د روزنې ماموریت هم له ځنډ سره مخ کړ. نوموړي ویلي تر هغو چې د افغانستان هوایي ځواکونو په سمه توګه فعال کېږي، نو افغانان به له زیاتېدونکي خطر سره مخامخ وي. خو نړیوالې ټولنې ژمنه کړې چې د اوږد مهال لپاره به د افغان ځواکونو د پیاوړتیا لپاره مرسته وکړي. د همدې هڅو په لړ کې تمه کېږي د روان کال په جولای میاشت کې د وارسا غونډه له افغانستان سره د نړیوالو د پوځي مرستو د دوام د څرنګوالي په هدف جوړه شي.
خلاص دی سیکلنیکونه دی انزکلنیکونه سی
فسیکا که هم مور بدون شک مثبت تغییرات را
دی پاکستان ته فاس پاکلا
تاسو کوم چې څه کار کوي نه دی مکرای.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استاد تاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازیګر له څلورو تر پنځو بجو
له ازادي رادیو.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د خبرونې په دوهمه برخه کې دوه اونیس پروګرامونه خپرېږي د انصاف په لټه کې او ازادي او اوریدونکي اوریدلی شئ. له احمد شیبر ورو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه په خپلو وروستیو ګڼو کې څه خبره کړې دي.
وال سټریټ جرنال ورځپاڼه په خپله تازه ګڼه کې تر دې سردیک لاندې لیکنه لري. د افغانستان د استخباراتو اداره په کلیوالو سیمو کې خلکو ته وسلې ورکوي چې د داعش پر ضد پاڅون وکړي. د ورسپانې په باور دا پروګرام په ځینو سیمو کې عملي شوی دی او اوس حکومتي چارواکي وایي چې شاید د هڅې پراخې شي او له همدې لارې د طالبانو پر ضد هم استفاده وکړي. دا پروګرام د ځینو افغان چارواکو په وینا ممکن د یاغیانو پر ضد د ولسمشر اشرف غني د ستراتیژي یوه برخه وي، خو د وال سټریټ جرنال ورسپانې په وینا ممکن دا پروګرام خطرناک هم وي ځکه چې په بیلابیلو سیمو کې د دغو وسلوالو کنټرول بیا اسانه نه دی. ورسپانه وړاندې د افغان چارواکو په وینا لیکي چې دا پروګرام تر دقیقې څارنې لاندې د تیر کال د اګست په میاشت کې پیل شو چې د سیمې چارواکي او د لویدیز مسؤول کسانې څارنه کوي. د لویدیز یوې بلې خپرونې فارن پالیسي بیا په خپله تازه ګڼه کې تر دې عنوان لاندې مطلب خپور کړی دی. ولسمشر اشرف غني د افغان ښځو لپاره بې ساری اتل. د دې مقالې په یو برخه کې لولو چې د ولسمشر غني له راتګ سره په افغانستان کې د ښځو حقونو ته د پاملرنې یو نوی باب پرانستل شو. فارن پالیسی لیکي چې په افغانستان کې د ښځو د هڅو کیسه او د مساوي حقونو لپاره د هغوی کوششونه دوام لري. خبرونه وړاندې لیکي په افغانستان کې د وروستیو تاریخي لاسته‌راوړنو سربېره په نړۍ کې اکثر خلک داسې فکر کوي چې افغانستان د ښځو لپاره تر ټولو بد ځای دی، خو د افغانستان د نوي مشرتابه له لوري د ښځو د هڅو بې ساری ملاتړ باید له پامه ونه غورځول شي. د فارن پالیسی په وینا له بده مرغه په لویدیز کې دا نظر شته چې افغان میرمنې نیمګړې، محکومې او قرباني کیږي، چې د لویدیز په رسنیو کې دغه ډول یو اړخیز نظر هغه افغان میرمنې له پامه غورځوي چې په بریالیتوب خپل ژوند مخکې بیایي او په میلیونونو یې په کارونو بوختې دي. فارن پالیسی د افغانستان لومړی میرمن رولا غنی یاده کړې چې د برلین په کنفرانس کې ویلي وو چې د لویدیز رسنۍ افغان میرمنې ناتوانه او کمزورې ښکاروي، حال دا چې افغان ښځې پیاوړې، قاطع او مبتکرې دي. فارن پالیسی په ورته وخت کې چې دا لومړی ځل دی چې په افغانستان کې داسې حکومت دی چې د ښځو له حقونو دفاع کوي او د هغوی دریځ پیاوړی کړی دی. خبرونه بیا څرګندوي چې ولسمشر اشرف غنی په خپل خبرو کې او په عمل کې د شوزو له حقونو دفاع کوي او حتی د ولسمشری د لوړې د مراسمو په اینا کې د خپل میرمن نوم واخیست او له هغه ایمانه نه وکړه. که څه هم دا خبري شایل بی دزوالو ته دومره مهم نه وي، خو په افغان کلتور کې بیساری دي او د افغانستان ولست دا پیغام ورکړ چې شزی د ترناوی وړ دي او خلک باید هغوی ته په ترنه وګوري.
دا ننګرهار په څلورو ولسوالیو کې پسرلنی عملیات پیل شوي. چارواکي وایي د دې پوځي عملیاتو څخه موخه د دولت وسلواله مخالفانو د پسرلنیو کړنو مخنیوی دی. په دې اړه نور جزئیات له سیمې زموږ د همکار شاه محمود شینواري په رپورټ کې اورو.
د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي د دې ولایت په ناامنو سیمو کې د افغان ګډو ځواکونو لخوا پسرلنی عملیات پیل شوي. د ولایت وینا توله خوګیاڼی وایي دغه عملیات چې د دوشنبې په ورځ په خوګیاڼو، کوټ، بټیکوټ او اچین ولسوالیو کې پیل شوي، نور ناامنو سیمو ته به هم وغځیږي.
پسرلنی عملیات چې پلان شوي وو پیل شول او په یو شمېر نورو کې به ډېر ژر پیل شي. د دې عملیاتو د ترسره کېدو موخه په سیمه کې وسلوال مخالفین ځپل دي او همداراز په پسرلنی موسم کې د دوی د شومو کړنو مخنیوي ترسره کول دي. دا عملیات به تر هغه پورې به دوام وکړي تر څو سیمه په بشپړ ډول د مخالفینو څخه پاک شي.
بلخوا د ننګرهار د امنیه قومندانې مطبوعاتي مسول حضرت حسین شکلوال وایي په دې عملیاتو کې تر دې دمه 25 تنه د ایشان وژل شوي. نوموړی وایي په دې عملیاتو کې د ځمکنۍ ځواکونو سره هوایي ځواک هم ملتیا کوي.
نور لس کسه په دغه کې وژل شوي دي په کوټ ولسوالۍ کې او دوه بل هوایي بریدونه د چین ولسوالۍ په شاشخیلو او مزدکي په ساحه کې ترسره شوي دي چې په دغه دواړو بریدونو کې شپږ تنه داعش وژل شوي دي او دومره داعش کې تقریبا د منځه تللي. دغه عملیاتو کې د امنیتي ځواکونو سره د هوایي حمایه هم موجوده.
د سیمې خلک وایي که څه هم د ورستیو هوایي بریدونو له امله د شینوارو په ساحو کې داعش تر پخوا کمزورې شوی، ولې د هسکې مینې، اچین او نازیان ولسوالیو په یو شمېر سیمو کې لا هم مرکزونه فعال دي. دوی وایي که چیرې هوایي ځواکونه په یادو ناامنو سیمو کې د داعش او امارت اسلامي ډلو پر ضد د ځمکنیو عملیاتو تر څنګ هوایي بریدونو ته هم دوام ورکړي، دا سیمې به په ډېرې لنډې مودې کې له وسلوالو پاک شي.
راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر وپړنه ازادي رادیو ډاٹ کام باندې هم په مستقیم ډول اوریدل شي. د انتخاباتي شکایتونو د خپلواک کمیسیون یو کمشنر امنیتي ارګان د پر وړاندې د وشلو په هڅه کې په نه پاملرنې تورنوي. عزیز اریا فرد د سشنبه پر اس په کابل کې د یو خبري ناسې پر مهال ویل چې لپل څخه امنیتي مسؤلانو دا پیښه کم اهمیت وګڼله او هڅه وکړه چې په دې اړه ناسم معلومات خپاره کړي. خو د کابل ښار امنیت قومندانۍ وایي چې تر اوسه داسې شواهد او اسناد د دوی په واک کې نشته چې وښي دا حمله پر ښاغلي اریا فر پلان شوې وه. په دې اړه تفصیل د ناجي صاحب په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسون دغه کمشنر د ځان او خپل کورنۍ د امنیت په اړه اندېښمن دی او وایي چې حکومت باید د احتمالي ګواښونو د مخنیوي لپاره یو شمېر لازم اقدامات وکړي. عزیز اریا فروي د کور سره نږدې د ساتونکو قرارګاه دوه اونۍ وړاندې د یوې درنې چاودنې هدف وګرځېدله، خو امنیتي ارګانونو د حقایقو د خپرولو او تعقیب په برخه کې غیر مسؤلانه عمل وکړ. ښاغلی اریا د سه‌شنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې په دې پیښه کې د دوه ساتونکو ټپیان شوي چې د یو تن د سختو ټپونو له وجې پښه پرې شوه.
په لومړنیو ساعتونو کې چې چاودنه وشوه، یو شمېر امنیتي مسؤولان راغلل او کومې خبرې چې لومړیو کې وشوې، دوی غوښتل چې رسنۍ فکر وکړي چې دا پیښه د چا په وړاندې نه ده شوې. د چاودنې اصلي هدف دا و چې زما ټول ساتونکي ووژل شي. د دې حملې په اړه د حکومت بې غوري او د نورو حملو د مخنیوي لپاره د نه تدابیر لرلو وجې زه دې ته اړ شوم چې له رسنیو سره خبرې وکړم.
د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون دغه کمشنر وایي له هیچ چا سره شخصي دښمني نه لري، خو د انتخاباتو په جریان کې د بې عدالتۍ او تقلب په وړاندې درېدلی. نږدې دوه اونۍ وړاندې د کابل په مکرویانو سیمه کې چاودنه وشوه چې اوس د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون کمشنر عزیز اریا فر دا پیښه د وشلو لپاره یوه هڅه ګڼي او وایي چې په دې پیښه کې د نوموړي دوه ساتونکي ټپیان شوي دي. خو د کابل د امنیه قومندانۍ د جنایي څېړنو مشر فریدون عبیدي د ښاغلی آریافر د ایداوی له حقیقت لري غنی
مکمل بررسی شد تو شواهد و مدارک را که
صاحب بشپړه توګه چیرل شوی ده. داس شواهد او مدارک نشته چې په مستقیم ډول ثابت کړي چې دې عملی هدف خاغلی آریافر و. چاودنه د خاغلی آریافر د بلاک نه تقریبا اویا مترې څخه لري واټن کې شوی ده، او د شپې په هغه مهال کې خاغلی اصلا ناغي ساحې څخه نه تیرېدو. په هغه ساحه کې مهم اراکین شوان کوي او د عمله کوونکو او یا د کوم تروریستي سازمان څخه هم اعلان شوی نه دی چې د حملې هدف څوک و.
عزیز آریافر په انتخاباتو کې د ښکېلو هیوادونو له سفارتونو او له نړیوالې ټولنې غواړي تر څو د دې پیښې د عواملو په موندلو کې له افغان حکومت سره خبرې وکړي. خو د کابل امنیتي مسؤلان وایي چې د دولتي مقاماتو د امنیت ټینګښت لپاره لازم تدابیر نیولي او په دې برخه کې کوم اندېښنه نشته.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په نوګورنو کرباخ کې آذربایجاني پوځیانو او هغو بلدون غوښتونکو چې ارمنستان ملاتړ کوي پرون سه شنبه اور بند اعلان کړ. د دواړو ډلو ترمنځ روانې اونۍ په پیل کې بیرته جګړې پیل شوې. په دې اړه وروستي معلومات د فرشتي جلال زیب رپورټ کې ورو.
د ارمنستان دفاع وزیر پرون ازادي راډیو ته وویل چې د دوه اړخیزې موافقې پر اساس د ارمني او آذري پوځیانو ترمنځ د جګړې پر لومړۍ کرښه پوځي عملیات درول شوي دي. د آذربایجان ولسمشر الهام الیف چې پرون په باکو کې د خپلو زخمیانو عسکرو او منصبدارانو پوښتنې ته ورغلی و، په ناګورنو کرباخ کې د جګړې په ډګر کې یو اړخیز اوربند هم اعلان کړ.
دی
وایي زه یو ور بیا وایم چې آذربایجان له خپل لوري ټول پوځي ګامونه په ټپه دروي، خو په یوه شرط، او هغه دا چې دشمن هم باید د آذربایجان له دې کاره ناوړه استفاده ونه کړي. هغوی هم باید اور بند کړي، په خپلو مورچو کې پاتې سي او حرکت ونه کړي. موږ پر خپله خاوره جنګیږو. نړیوالو قدرتونو پر دواړو هیوادونو غږ کړی چې خپل پوځیان له جګړې په شا کړي او له زغمه کار واخلي. په ناګورنو کرباخ کې د ارمنستان او آذربایجان د پوځیانو ترمنځ وروستۍ جګړې ته په اشاره د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاینمایر پرون وویل چې پوځي نشتی د هیڅ بحران حل نسی موندلی. شتاینمایر په دې مسله کې له روسي اړخ سره د خپلو خبرو یادونه هم وکړه. دی وایي ما د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سره ټلیفوني خبرې وکړې. زه داسې وپوهېدم چې روسیه په سیمه کې د وضعیت له خرابېدو سره خپله ګټه نه ویني، نو له دې امله له ارمنستان سره د خپلو نږدې اړیکو پر اساس د جګړې د پای ته رسولو هڅې کوي. روسیه له آذربایجان سره هم د خپلو اړیکو په حساب د روان تشدد د ختمولو کوششونه کوي. د رپورټونو پر اساس د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین د آذربایجان او ارمنستان پر ولسمشرانو غږ کړی چې ژر تر ژره ډاډ ورکړي چې د اوربند درناوی کیږي. د کرملین د خبر پاڼې په حواله پوتین له دواړو ولسمشرانو الهام الیف او سرج سرکسیان سره پرون ټلیفوني خبرې کړې دي. په خبر پاڼه کې راغلي چې روسیه به د دریمګړي په توګه خپلې هڅې جاري وساتي څو په ناګورنو کرباخ کې حالت نورمال سي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ کړنداري مشري فدریکا مغرینی پر آذربایجان او ارمنستان ژغ کړی چې اور بند کړي او د ملکي وګړو امنیت ته دې پام وکړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
محمد قاسم زواک د هلمند ولایت څخه په خپل اس ام اس کې لیکي افغان ځواکونه ډیر قوي دي او ټول ځوانان دي او د خپل هیواد ساتنه کولی شي. نور هیوادونه باید پوره مرسته وکړي تر څو افغان ځواکونه په خپل د خپل هیواد ساتنه وکړي. رشتین عزیز رشتین له ګیلان څخه په خپل اس ام اس کې وایي موږ ټول محصلان سږ کال د کانکور څخه ډیر خوښ یو ځکه چې امتحان سخت و، خو په خپلو نمرو کې هم منګ بریالی راغلی. او حاجی شمس الحق د هلمند له سنگین څخه په خپل اس ام اس کې وایي چې د سنگین خلکو ته د زیرې وی چې هم د موټر سایکلونو اجازه ورکړل شوی او هم ورسره د جنگ د خلاصون وعده شوی ده. ابراهیم د کونړ غازی آباد نه لیکي نن لسمه پوره شوه خو بیا هم د اسادابات ناره لاره بند ده. حکومت د دې غم نه کوي، ولس لستونزو سره لاس او گریوان دے او اسلام ارمان لخوست نا لکی چھے دا طول حق زوانان نا محیل دے چھے اروپا تا دا تگیل ری باید دوی دا دا پا خبر دا خپلو کورنی و سر جوندو کری دا چھے دوی با لڈی رستونز سر حل تا مخامخ شی تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو او د خبرونې په دوهمه برخه کې دوه نیس پروګرامونه د انصاف په لټه کې او ازادي او اوریدونکو خبريږي خو اوس اتنی می بجې شوې دي ل سید کمال شاه عارف څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولایس هایسن وایي له دې هیواد سره د سولې په ټینګولو کې همکاري ته تیار دي د افغانستان د ملي امنیت شورا ټولو امنیتي ادارو ته سپارښتنه کړې چې له امنیتي ګواښونو سره د مبارزې لپاره ګامونه پورته کړي ناټو پرون سه شنبه په کندهار او نورستان کې د القاعده د تروریستي شبکې د غړو د شتوالي خبر ورکړ د اف نړیوال سازمان وایي افغانستان له هم د جګړې ډګر او د افغان کډوالو اجباري ستنول د مهاجرت پر نړیوال قوانینو تیرای دی د پاکستان ستر زمنا بچری په اعلان وکړ چې خپلواک قضای خمیسون به وګماري تو په پنامه کې په غیر قانوني پنګونو کې د د کورنۍ د دخالت څېړنه وکړي آذربایجاني فوجانو او هغو بیلتون غشتونکو چې ارمنستان یې ملاتړ کوي په روسي شنبه په ناګرون قرهباغ کې د اوربند اعلان وکړ د روسي خبری اجنسونه وايي مسکو په څو ورځو کې ایران ته د ایس 300 د پی هوا سیستم استول فایل کړي او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د ټیکس یا مالیې له ورکولو تیښته یو نړیواله ستونزه ده
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی دي شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وښتر ده
خو مسؤلین څه وایي
کو چې حاضرې په ویډیو کې ان شاء الله موږ جلبونه پکې ورکړي
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤلو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې
دوستانو د خپل خبرونه د چلون کی اجمل تورمان سلامونه ومني په دې خبرونه کې د یو ولایت په کچا ستون زده په ولسی جرګه کې د اوردګان ولایت استازي عبید الله بارکزي ازادي رادیو سره اړیکه نیولې و او په روزګان کې د پرله پسې بارانونو او سیلاونو له امله د دغه ولایت د اوسیدونکو ستون زرا سره شریک کړي خاغلی بارکزي راته وویل
د روزګان ولایت په ټول ولسوالیو کې د ګیزاب ولسوالی د چارچنو ولسوالی د دهرات ولسوالی د چورې ولسوالی د خاص روزګان ولسوالی د چناتو ولسوالی او هم چنان مرکز ګنټ درې شواروزه پرله پسې د یو ډېر توپانی او شدید باران لاندې راغی چې په نتیجه کې دومره بې حسابه سیلابونه راوتلي دي چې تر کومه ځایه چې اوس ماته معلومات شته خو ضد ناقص معلومات دي چې د انسانانو تلفات په ټولو ولسوالیو کې اندازا 30 نفره ته رسیږي چې په ټولو ولسوالیو کې موږ د انسانانو تلفات لرو او هم چنان د تقریبا در دېش زر جریبه مدکه ډیرم دکه زراعتي مدکه به د قانونو د کاملا د مابین وتلې ده او نور دیرم ځکه او پسلونه خو ته پسلونه خو هیڅ فات نه دي چې هغه وبولند کړی دي او په تعداد د 1400 کورو دا تخریب شوی دي په ولایت او مختلفو ولسوالیو کې او هم چنان هغه مواصلاتي لارې کاملا قطع دا هغه جمله چې یو ډیر مهم پل چې د ترینکوټ څخه بیا د چوری جزاب او د دایکندی ولایت او د درویشان او سرمرغاب منځ کې ټول هغه مسیر ستریږي هغه پل کامل د مابین تللې دي چې خلک ډېر د سخت مشکل ناورین او ستونزو سره مخامخ دي، او هم چنان په دې راوت کې هلته چې هغه ساحه ده د ذکر ته وایي هلته هغه کورونه بېسي د اوبو تر کوشش لاندې راغلي دي. که دولت بیړنۍ او عاجلې مرستې ونه کړي، دا اوس هم ما د انکشافي دهات وزارت سره، د حوادثو وزارت سره، د فوایدامې د وزارت سره، د سهار سره، د پرون سره، د روز په رابطه کې هم که ډېر عاجل د زراعت وزارت سره عاجل خوراکي توکو کومک ونه کړي، او هم چنان ژر تر ژره د دغه پله دپاره اوس مو د فوایدامې د وزیر سره دا وعده واسطه چې ژر یو استحکامي پل ولېږي چې دغه د ترینکوټ مرکز د غنو پل یو په څنګ کې یو استحکامي پل جوړ کړي چې د خلکو رفت و آمد لارې راشي تر څو چې دا پل بېرته د سره سره
ولېږي. بارکزی صاحب، دغه پل جوړول خو راوروسته خبره وي، دا اوس څه مرستې تر اوسه پورې شوي دي د سیلاب ځپلو سره؟
تر اوسه مرکزي حکومت په دې باب هېڅ توجه نه ده کړې. زموږ ولایتي اداره بېچارهګان په خپل واک کې، تاته معلومه ده چې د روزګان ولایتي اداره هېڅ شی نه لري. بیا د دوی سخت ناورین په مقابل هلته که موږ ډېر په خپلو ګودامو کې مواد ولرو، خوراکي مواد، کومکي مواد، نو موږ به د 100 کورو 200 کورو دپاره، حال دا چې زموږ اوس تقریبا 10-35 زره کورو پورې عاجل کومک ته ضرورت لري.
بله بارکزی صاحب، د دوی وینا تاسو څه وه چې تاسو ورته وویل چې دغه عاجل مرسته ضرورت دی؟ څه درته وویل؟
نو دوی خو وکې راکړله که چې موږ به ډېر ژر یو ټیم ولېږو چې سفرې وکړي، ټوله تاوانونه ارزیابي کړي، برآورد وکړي، او ډېر ژر کومکونه اماده کړي، ځکه د یو وزارت په وس کې هم دا نشته چې دا ټول خلکو سره کومک وکړي. باید دا 4-5 وزارتونه لاس سره ورکړي چې د روزګان د خلکو دغه ناورین او بدبختۍ ته که خدای وکړي د پای ټکی کښېږدي.
د انصاف په لټه کې
موږ همدا ستونزه د پیښ پر وړاندې د مبارزې ادارې له مرستیال ښاغلي محمد اسلم سیاس سره شریکه کړه. ښاغلي سیاس یې په اړه راته وویل:
باید دا عرض وشي چې نه یوازې په روزګان بلکې په ټول ولایاتو کې موږ ښه آمادګي درلود د دې لپاره چې احتمالا په ژمي کې لږ مشکلات به راسي و باید حتما دا مشکل ته پاسخ ورکړل شي. خب خوشبختانه دا امکانات په ټولو ولایاتو کې شته. موږ د روزګان د حالت نه خبر یو، 11 نفره راپور را لیکل شوی ده چې شهیدان شوی ده په مرکز او ټولو ولسوالیو کې. اصلي مشکل دا دی چې هغه مناطق چې دا پیښه منځته راغلې ده هغه د امنیتي له لارې لږ مشکلات هم لري. دا د ولسوالانو غږ دی چې دومره کور وژل شوی ده یا ځمکې تر اوبو لاندې ده. خو دا یو دقیق سروی غالي. اوس په هغه ولایت کې 5 ګروپه چې 3 ګروپه یې په مرکز او 3 ګروپه یې په نورو ولسوالیو کې وبخی د سروی د پاره بوخت دی. د هغوی سروی نتیجې چې لاسته راغی هغه وخت موږ ویلی شو چې دا څومره صحیح ده څومره غلطه ده، د دې دپاره چې دا سرویګانې مشترک سرویګانې دي چې انجوګانې دولت او ملل متحد پکې شریک دی، مشترک سروی کوي. کله چې دا سروی نتیجه معلوم شو ورته موږ په ولایت کې پیسې لرو، غذایی او غیر غذایی توکې لرو، مؤسسات هم هلته اوس موجود دی او دولت سره یو ځای دا سروی ترسره کوي.
نو سیاسي هلته خلک عملاً د جدي ستونزو سره مخ دي، ورځ په ورځ مثلا د خوراکي مواد نه لري، نور مشکل لري، د لوږې تند مشکل لري. تاسو په سروې خپله مکملوئ، بعد هغې نه به کومک دوته ورځي، کیدای شي نور کسان هم تلف شي هلته.
دا چې موږ وایو 11 نفره شهیدان شوه دا ابتدایي خبره ده، او که موږ پوښتنه وکړو چې دا شهیدان دومیسه شاید دی د کوم کلی دی، نه ولسوال ویلی شي او نه د کلیوال. د دې دپاره مشکلات موجود دی او تیمونه رالیږل شوی دی چې دا سروی تکمیل شي. او ستا نظر هم شاید به دا وي چې
هغه وخت باید کومکونه را لګل شي چې هغه نفر تصدیق شي چې د کومک والي.
بله سیاست سیب، هلته اوس خلک عملا د خوراکي مواد نشتون سره مخ دي، نو ته سروې مکملېږي خلک به په لوږه باندې ناست وي هلته؟
دا ما مخکې وویل چې دا د خلکو نظر دی، دا د هغه خلکو نظر دی چې په صحنه کې نشته. موږ چې وایو دا کار کوو د دې دپاره، موږ په جرأت وایو چې اوس هم مؤسسات هم دولت د یو همغږۍ یوځای شوی دی، سروی کوي، هر کورنۍ چې نیازمند دي هغوی ته مواد هم وشل کېږي.
د انصاف په لټه کې
دوستانو، دا د دیونه خبرونه چې تاسو واوریدله، تر بلې مو په لوی او بخون کې خدای سپارو. خو په تلو تلو کې د خبرونه شمیره ځان سره یاداش کړئ، 0998093 خوونه ولرای.
د انصاف په لټه کې آزادي او اوریدونکي، جوړونکې فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو سلامونه او نیکې پیرزوینې مې ومني. ستاسو د سوکالۍ او خوشحالۍ په هیله د دېونۍ را رسېدلې ټلیفوني اړیکې په ګټه سره اورو. دوستانو، لکه چې تاسو ته هم څرګنده ده، په دې وروستیو کې د نورو ستونزو تر څنګ سخت بارانونه او ورسره راغلي سیلابونه غڅې دي چې نه یوازې د پلازمېنې کابل اوسېدونکي بلکې د افغانستان ډېر نور ولایتونه او سیمې ترې اغېزمنې دي، او ویل کېږي چې دغو سیلابونو کورونه ړنګ کړي دي، ځمکې لاندې کړي او خلکو ته ځاني او مالي تاوانونه رسولي دي. داونی تر ډیره زموږ په پیغام ثبتون کې دستګاه کې د روزګان ولایت څخه اوریدونکو شکایتونه راستول دي چې زه هم په امانت سره خبروم، او پاته به که وخت وو وروسته واورو د خبرونې تر پای را سره اوسئ.
سلام علیکم. روزګان ولایت چې موږ ولسوالۍ د سګاش د کلی ضرورت خبرې کوم پرمر باندې درو ذکر چې لا بند راغلی زموږ کورونه لاندې کړي زموږ فصلونه ټول وریدي. دله کوم چې دا زموږ ځغ د نور مقامات پرې ورته و چې زموږ سره جګړه تر جره کوم کنه و چې زموږ سره کوم ځګه تر جره ونه چې زموږ شډک شنیان به زره سره بن را سوي چې ډیر مالی او ځنې تاوانونه مو سره سوي دي. دله کوم چې زموږ ځغ د نور زړه پرې ورته و چې زموږ ځان نه وایي. دله کوم چې زموږ سره جګړه تر جره کوم کنه و چې زموږ مرنه او زموږ فصل نه ټول اول دي. دا درې ورځې شیر پر موږ باندې ورو راځي چې موږ دروښ ما به ځي په تاسو سلام.
زه اول در روزګان ولایت چې د تاسو لوسوالۍ سره سره په تماس کې یم. موږ سره چې باید کومک وشي او د رود عمله موږ ډېر سخت دانونه راوسی دي، کورونه هم ولې دي او ډېر سخت دانونه موږ سره راولې دي. سلام علیکم.
زه د کار غم چې د تاسو لوسوالۍ مسجدون کړم، د موږ د چې د تاسو لوسوالۍ سره او د شیدو وطن غوښه ماجری او وغاله کې د شلب راغلي دي. زه د اوس په دانی مشه باندې لاس په جوړو سره مردا یو پورونه باسو کدي باسو کوشتان باسو د کنه پستانګ یو هیڅ د حکومت یو لار سره نه راته کیږي چې موږ سره کومه کړ سره وکی. والسلام.
السلام علیکم. زم الله محمد نشم اخوان د چرچینو د ولسوالۍ د روزګان ولایت څخه د پیغام زده ازادي د راډیو د خاصه دا ټول مقامات تر سوه ما چې دلته زم دروت پر غاړه ولاړم، دغه نه کښتونه دون اسرائیل را در په در کړل که څو اسکار کوي. دا اوس حالن موږ پیغام دا اوس حالن د مقامات ته ورسیږي. دروت مو نه دی سیلابونه سوي دي، موږ پر کښتو راوړل چې کښتونه خو لا هیڅ منګر دلته انسانان حیوانات دا د مشکل سره دي. نو موږ غواړو چې دا پیغام نور لا غوړ مقامات ته ورسیږي. السلام علیکم.
زه د روزګان ولایت چارچینو د ولسوالۍ څخه خبره کوم. نو د ګوډین د سیمه د شکر نیمه زم درې وطن دي، څلور وطن د ورود نه نکړي دي، کله چې هغه نه مانګ د ورود پر سر اخی شي دي. هیڅ مشکلاتونه پیښې نه دا یو کوم کوونه کې. السلام.
السلام علیکم یم الله یم روزګان لپاره کیدا د سوالي سستاست په حرزما کیدا په سوالي کی ډیر سخت لابل خلی دی شاو د هلمن رو د ډیر سخت سیل کړي دی ځکه وړي دی استرالي د ولول کوټ دی او بخت مزالی په نامه حروف دی چې څور فلون د لپاره ته اوس پر وړي دی ځکه وړي دی ډیر طلب چړ وړي دی مړو مرخه دا پېښ کوش باید د زو سوالي ته دې توجه کی
دولت مرسته وکړي.
بل زد روزگان ولایت چوریاد ولسوالی څخه زایرجان خبره کوم چې وروره برایش په اگر رقم سلابونه د پرون دای سره روان دي چې د چوری ولسوالی زب زب کړی ده د چوری ولسوالی ونی غورځېدلې دي د چوری ولسوالی زراعتي ملک ټول د تخریب شوی دی نو موږ دوا یو میاش مخته هم دغه شان سلابونه رااله نو موږ والی تعریضه کړی دي والی زموږ غږ نه دی اورېدلې نو موږ ته خاطر سوولې دي نو موږ ستا چې د ازادۍ رادیو د لارې سره دا غواړو چې ورور زموږ اواز غټو مقامات ته ورسوي اول دواره ته راسه دا چې د چوری و ولنس وو د چوری و مالونه جنیاوي ټول تخریب شوی دي دا چې څنګه باران څه ودی نو زموږ ناره نه والی اورېدلې ده نه د چوری ولسوال اورېدلې ده د خپل جو د ډکولو لپاره ناشته نو زه د برمک صاحب وزیر صاحب سره غواړم چې ته پر رادیو کې وایې چې مثال موږ په هر ولایت کې زموږ مشتاق فراته دي مشتاق تلته چیرې دي تا خاطر واسو چې زموږ سره زموږ ملکونه زموږ زراعتي ملکونه زموږ ونې زموږ دغه چیرې فراته دي زموږ سرایونه نړېدلې دي نو زموږ ناره څوک نه اوري ولسوال دغه څه دي د شورې والي دغه څه دي دا د خپل جیب د کولو دپاره دي نو سلام په احترام موږ غواړو چې مستحقات راکول شي راش په خپل دي وویني وسلام.
وعلیکم السلام وروره استاسو او د روزګان ولایت نور دوستانو راغلي شکایتونه مدد خبره کړه د همدې موضوع په اړه په ولسی جرګې کې د روزګان د خلکو له استاسي عبید الله بارکزي سره د ازادي رادیو مرکه کړې ده او د سیلابونو له کبله مو د دغه وضعیت په اړه پوښتلې ده د مرکه په ګټه سره وورو
د روزګان ولایت په ټول ولسوالیو کې د غزاب ولسوالی د چارچنو ولسوالی د دهرات ولسوالی د چوری ولسوالی د خاص روزګان ولسوالی د چناتو ولسوالی او هم چنان مرکز پینکورت درې شواروزه پرله پسې د ریو ډیر توپانی او شدید باران لاندې راغی چې په نتیجه کې دومره بي حساب سیلابونه راوتلي دي چې تر کومه ځایه چې اوس ماته معلومات شته خو زه د نقص معلومات دي چې د انسانانو تلفات په ټولو ولسوالیو کې اندازن تلویش نفره ترسیږي چې په ټول ولسوالیو کې موږ د انسانانو تلفات لرو او هم چنان د تقریبا د دیش زره جریبم دکه ډیرم دکه زراعتیم دکه به د قانونو د کاملا د مابینه وتلې ده او نور ډیرم دکه او پسلونو خو ته پسلونو خو هیڅ پاتې نه دي چې هغه وګولاندې کړی دي او په تعداد د یو زرو څلور سوه کورو دا تخریب شوی دی په ولایت او مختلفو ولسوالیو کې او هم چنان هغه مواصلاتي لارې کاملا قطع دغه جمله سه یو ډیر مهم پل چې د ترینکوټ څخه بیا د چوری غزاب او د دایکندي ولایت او د درویشان او سرمرغاب منطقه ټول دغه مسیر څخه تیریږي هغه پل کاملا د مابین تللی دی چې خلک ډېر د سخت مشکل ناورین او ستونزو سره مخامخ دي او هم چنان په دې راوت کې هلته چې هغه ساحه ده د ذکر ته وایي هلته هغه کورونه بېسې د اوبو تر کوشش لاندې راغلي دي که دولت بیړنۍ او عاجلې مرستې ونه کړي دا اوس هم ماده انکشافي دهاتي وزارت سره د حوادثو وزارت سره د فایدامې د وزارت سره د سهار سره د پرون سره د روز د په رابطه کې که ډېر عاجل د زراعت وزارت سره عاجل چې توکو کومه کونه کی او هم چنان ژر تر ژره د دغه پله د پاره اوس مو د فایدامې د وزیر سره دا وعده واسطه چې ژر یو استحکامي پل ولېږي چې دغه د ترینکوټ مرکز د غنو پل
خپل یو پڅنګ کې یو استکانی پل جوړ کړي چې د خلکو رفتوامت لارې لاسي تر څو چې دا پل برته د سره سره
وله برګزې سب دغه پل جوړول خو راوروسته خبرې دا وسم راستي تر اوسه پرې شوې دي د سیلاب ز پل سره
تر اوسه مرکزی حکومت په دې باب هیڅ توجه نه کوي ولایتي اداره بیچارهګان په خپل واک کې تا ته معلومه ده چې د روزګان ولایتي اداره هیڅ شی نه لري بیا د دوی سخت ناورین په مقابل هلته که موږ ډېر په خپلو ګودامو کې مواد ولرو خوراکي مواد کومکي مواد نو موږ به د یو سلو کورو دوه سوو کورو دپاره حال دا چې زموږ اوس تقریبا دېرش تر څلوېښت تر پنځوس زره کورو پورې عاجل کومک ته ضرورت لري.
بلې بارګزې صاحب د دوی وینا تاسو ته څه وه چې تاسو ورته وویل چې دغه عاجل مرستې ضرورت دی څه یې درته وویل؟
نو دوی خو وکې راکړله چې موږ به ډېر ژر یو ټیم ولېږو تصفیې وکړي ټول تاوانونه ارزیابي کړي برآورد وکړي او ډېر ژر کومکونه اماده کړي ځکه د یو وزارت په وجه کې هم دا نشته چې دا ټول خلکو سره کومک وکړي. باید دا څلور پنځه وزارتونه لاس سره ورکړي چې د روزګان د خلکو دغه ناورین او بدبختۍ ته که خدای وکړي د پای ټکی کښېږدي.
په ولسی جرګې کې د روزګان د خلکو استازی عبیدالله بارکزی و چې د سیلاب ځپلو د وضعیت په اړه یې معلومات راکوله وایي دغو کسانو سره بیړنۍ مرستې ته اړتیا سته. بیا هم د دې لپاره چې دا موضوع ډېره جدي او حیاتي ده او زرګونه خلک ورسره په ستونزه کې دي نو دلته د طبیعي پیښو سره د مبارزې د ملي ادارې مرستیال محمد اسلم سیاس سره هم ازادي راډیو خبرې کړې دي او له خلکو سره یې د دې ادارې د مرستو او چمتووالي په اړه پوښتلی دی. په ګډه به یې واورو.
به این شکی نیست که بارانای موسمی به خصوص بارانای فصل بهار و مشخصا بارانایی که در این هفته ماه حمل صورت گرفت در تمام ولایات افغانستان طبعا یک سلسله مشکلاتی را به وجود آورد که از جمله فراگیر شدن این سیلاب ها در تعدادی از ولایات است. به خصوص همین ولایت را که شما نام گرفتین ولایت روزگان که چند ولسوالی از این زیر تعدید سیلاب ها بوده، اما خوشبختانه در مدت فصل زمستان که آمادگی خوبی گرفته شده بود برای پاسخگویی به حوادث زمستانی در تمام ولایت افغانستان و از جمله ولایت روزگان هم یک مقدار مواد غذایی، مواد غیر غذایی، خیمه، همچنان وجوه نقدی در این ولایت ذخیره شده بود. گزارش هایی که به ما رسیده در بعضی ولسوالی ها سطح آب بالا شده به اثر یمی بارندگی و مشکلات را به وجود آورده. تیمای سروی مشترک از طریق مؤسسات ملی و بین المللی و ادارات محلی افغانستان در سطح ولایت ایجاد شده. فعلا این تیما مصروف سروی هستند تا ابعاد خسارات ارزیابی بکنند و از این من کسایی را که اونا از این حوادث متضرر شدند برای از اونا از این امکانات دست داشته کمک صورت بگیره. اما کدام مشکلات خاصی که کمیته اصرار ولایتی ولایت روزگان و اداره مبارزه با حوادث و وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث مطرح کرده باشه تا به حال به این مشکل بر نخوردم.
خب ایج نماینده مردم به رادیو آزادی در مصاحبه گفته که تقریبا 40 نفر تلفات داره این باران های شدید و می سیلاب ها و همچنان خانه های مردم، مواشی مردم همه از بین رفتن و شما اتر میگین که گویا اداره محلی اصلا بر شما این راپور ندادن، یا شما آگاهی دارین از این موضوع؟
ما نظر ما ایست که اگر نماینده محترم مردم همچو لیستی را داشته باشن که مشخصن تعداد تلفات انسانی را در او حدی که اونا مطرح کردن، در او حد اگر با کمیته اصرار ولایتی شریک بسازن، چون در سطح ولایت امکانات خوبی موجود است، ما یقین دارم که زودتر به این مشکلات رسیدگی میشه. اما رقمی که در اول گفتم فعلا سه تیم اینا از تیمای مشترکی از مؤسسات و ادارات دولتی در سطح ولایت اینا مصروف سروی و ارزیابی همین موضوع هستند که از یک طرف کسایی را که آسیب دیدن اینا شناسایی بکنن و کمک بکنن و از جانب دیگر نیازمندی ها را اینا تشخیص بکنن و در صورتی که
در سطح ولایت این نیازمندی ها حل نشه، با کمیته عالی دولتی مبارزه با حوادث، وزارت رسیدگی به حوادث در خدمت یمافنا خواهد بود.
شما با مقامات محلی در تماس هستین؟ یعنی دمی رابطه با مشکلاتی که وجود داره و تلفاتی که صورت گرفته، تو کدام مرقامی بر شما نرسیده تا بالا از طرف گناه من؟
بله، دقیقاً از طریق ریاست مبارزه با حوادث ولایتی تعداد تلفات انسانی را در ولایت روزگان 13 نفر مطرح کردن، اما اونها نظرشان همی بود که ایتو مشخصات، یعنی کسایی که میگن اینا تلف شدن، تا به حال و دسترس کمیته اصرار ولایتی قرار نگرفته که موثق بسازه همین موضوع را. فقط اینمی تیمای ارزیابی و سروی است که میتونن تشخیص بدن که چه مقدار زمینای زراعتی آسیب دیده، چه مقدار مردم محل خانهایشون تخریب شده و چه تعداد تلفات انسانی وجود داشته.
سیاد صاحب، یک سوال بر من مطرح است که تا وقتی که اینا زیر آب هستند، زیر باران هستند، زیر بساب سیلاب هستند، در یک مسئله بسیار زیق قرار دارند، اینال این که تا که عیت میره و بررسی میکنن، یا خو وقت زمانگیر است، وقت میگیره، یا چی باید بکنن؟ یعنی چی کمک های استراری عاجل که در اون منطقه برسه، چیگونه شما سازماندهی میکنین این موضوع؟
یکی از جمله مشکلات موجود در اون محلات، همون رقمی که شما به جریان هستین، موضوع امنیت است که در اون محلاتی که گزارش های سیلاب ها از طریق ولسوالای محلات داده شده، امنیت خوبی ندارن و کمیته اضطرار ولایتی در جریان است که محلاتی که اونا امنیت خوب دوران از طریق جمعیت عالی افغانی سرمیاشت، اینا مطابق به امو فیصله کمیته این سروی را اونا میکنن از طریق رضاکارا، و نیازمندی ها را که تشخیص میشه این کمک ها را اونا براشون میرسنن. این سیستم ادامه داره.
د طبیعي پیښو سره د مبارزې د ملي ادارې مرستیال محمد اسلام سیاس و چې وایي د دې ولایت سره د مرستو رسولو ته چمتو دي، هم خوراکي او هم غیر خوراکي مواد آماده دي. دی وایي چې ادارې سروې پیل کړې ده چې دغه زیانونه وارزوي او زیانمنو کسانو ته مرسته ورسوي. خو سیاس وایي چې دا چې د دغو پیښو له کبله شاوخوا 40 کسان مړه سوي دي، دوی ته تر اوسه احوال نه دی رسېدلی او و دوی لهم په ارزونه بوختې. شغله سیاس زیاتوي چې د ولایت په سطح امکانات ورسره سته، خو د ټیمونو تر سروې وروسته به خلکو ته ورسوي، او زیاتوي که دا ستونزه، یعنی د خلکو د زیانونو د رسولو په برخه کې دغه ستونزه د ولایت په سطح حل نسي، نو له کابل څخه به مرکزي اداره هم ورسره شکیل سي. اوس د خبره درې ټیمونه چې دولتي او د بیلابیلو مسو اړوند دي په سروې او ارزونه بوختې، چې په روزګان ولایت کې څونه زیانونه اوښتي دي، او د هغو زیانونو یا د دوی د سروې مطابق خلکو ته مرستې رسوي. نو دوستانو، د سیلابونو په اړه مو د خلکو شکایتونه او هم د چارواکو ځوابونه واورېدل. د ارزونې ټیمونو ته به انتظار باسو چې شایي په نږدې راتلونکي کې معلوم سي. نو اوس هم د خپرونې پای ته نږدې سوي، له بده مرغه ونه توانېدلو چې د نورو دوستانو شکایتونه او پیغامونه درته خپره کړو. دغو دوستانو پیغامونه چې له خپرېدو پاته سوه، دا به په راتلونکې خپرونه کې حتما انشاءالله درته خپروو. د اوس لپاره تاسې پر خدای سپارم. الله مو
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.